امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې د واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مخکړي د خبرونو لندېسته
په ترکیه کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه سرګندونی رد کړی دی چې وايي امریکا د داعش سره مرسته کړي د اسرائیل صدر اعظم د منځنی ختیځ په حق له د امریکا د بهرنی چارو د وزیر پالیسی لویا مایوسی ګڼلې او امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر پروسی اقتصادي بندیزونه لګوي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د جدي د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې نهه ویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرایلو او فلسطین د سولې معامله له خطر سره مخامخ ده په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیری سره مرکه لرو اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې د افغانستان حکومت کولی شي چې د تور لیستونو نه د طالب مشرانو د نمونو د حذف کولو غوښتنه وکړي روسي ولیدی چین روسیا او پاکستان به د بندیزونو د لیستونو نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو په لری کولو کې همکاري وکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروف روټرز ایجنټس ته ویلي دی چې دا هیوادونه د کار د دې لپاره کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو برسته وکړي ماریا زخاروف چې د افغانستان په اړه د چین روسیې او پاکستان ګډې غونډې په اړه خبرې کولې ویل چې په راتلونکي غونډې کې به افغانستان ته هم بلنه ورکړي خو د افغانستان حکومت ویلي دی چې هغوی د دې غونډې په اړه توضیحات غواړي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد ویلی دی چې په تیرو نهو میاشتو کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو 400 مهم وسلوال وژلي دي د کورنیو چارو وزیر د افغانستان ځانګړي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډله کې د غوره ځواکونو په توګه یاد کړی دي او دا هم نړیوال خبرونه په ترکیه کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه څرګندونی په سختو ټکو رد کړی دي چې وای تایید شوی شواهد ورسره شته چې خې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش سره مرستې کړې دي په انقره کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د امریکا حکومت د داعش سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی چې متحده ایالاتو د داعش ډله نه جوړه کړې او نه هم ورسره مرستې کړې دي او دا چې هغه څرګندونی غلطی دی چې وایي د امریکا حکومت د داعش سره مرستې کړې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د همدی تیرې سشنبې پر ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په دې تورن کړل چې نه یوازې داعش بلکې هغه کوردی یاغیانو سره مرستې کوي چې د ترکیه نه بهر او دننه په ترکیه کې فعالیتونه کوي اردوان ویلي ول چې موږ د دغو مرستو تصویرونه ویډیوګانې او تایید شوي اسناد لرو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د منځنی ختیځ په حق له د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پالیسی لویا مایوسی ده نتنیاهو هوډ وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د غندلو نه وروسته د حالاتو د کنټرول لپاره به د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ګډه کار کوي د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د سولې حل لار د جدي خطر سره مخ ده شغلی کیری د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرایګری کې د امریکا د سپینې یا ممتنې رای ورکولو دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا د دوو بیلو هیوادونو د جوړولو د حل لارې د حفظ لپاره سوې ده خو د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د شغلی کیری د سرګندونو څخه وروسته په یو خبری کنفرانس کې د امریکا په دې پالیسی جدي انتقاد وکړ نتنیاهو وویل اسرائیل دې ته اړتیا نه لري چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورته د سولې د اهمیت په هکله لیکچر ورکړل سي د اسرایل صدر اعظم همدارنګ وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونه هم دومره بې موازنې ویلکه تیر اونی چې په ملګرو ملتونو کې د اسرایل ضد پریکړه لیک منظور سو. نتنیاهو وړاندې وویل چې اسرایل به د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د زیان د جبران کولو لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو سره په ګډه کار وکړي او هیله یې وښوده چې دغه پریکړه لیک به باطل کړي. د اسرایل صدر اعظم وویل هیله لري چې د جمهور رئیس براک اوباما حکومت به د واک په دې پاتې څو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو په خلاف کوم بل اقدام ونه کړي. سره له دې چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه د منځني ختیځ په حق له خپله پالیسي نه ده روښانه کړې، خو ویلی دی چې د اسرایلو سره به یې خواخوږي ډېره وي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري. امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر پر روسي اقتصادي بندیزونه لګوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ په دې بحث کوي چې څنګه او څومره په چټکۍ سره په روسیې د جمهور رئیس براک اوباما د هغه فرمان له مخې اقتصادي بندیزونه ولګول شي چې تیر کال یې صادر کړی دی. د دې فرمان له مخې په هغو کسانو اقتصادي بندیزونه لګول کېږي چې د متحده ایالاتو اقتصادي، ملي امنیت او زیربناوو ته خطر پېښ کړي. د ښاغلي اوباما د حکومت موده په څو اونۍ کې پای ته رسیږي. حکومت کوښښ کوي چې په همدې موده کې اقتصادي بندیزونه وضع شي. د اسلامي دولت یادایش د ډلې پلویانو د رخصتیو په ورځو د بریدونو خبرداری ورکړی دی. یوه ډله چې د اسلامي دولت یادایش ملاتړ کوي د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د کرسمس په رخصتیو کې دې په اروپا کې په روغتونونو او مارکیټونو بریدونه وکړي. دغه ډلې د مسلمانانو نه غوښتي دي چې د هغو ځایونو نه دې ځان لرې وساتي چې عیسویان پکې کرسمس لمانځي. وروسته تر هغه چې د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو د لارۍ موټر وخجول شو او 12 تنه پکې ووژل شول، په ټول اروپا کې د رخصتیو په ورځو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. داعش ادعا کړې وه چې دا برید هغوی کړی. او وروسته خبردار چې د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه ټیم چې په تورې بهیرې کې د لویدلې الوتکې پسې ګرځي، د الوتکې یو بل ثبت کوونکی ماشین هم پیدا کړی. وزارت ویلي دی چې په ماشین کې ثبت شوي معلومات د ارزیابۍ لاندې دي. په الوتکه کې ټول 290 سپاره کسان وژل شوي دي، خو د دفاع وزارت وایي هغوی تر اوسه یوازې د 15 مړي او د بدن سلګونه ټوټې پیدا کړي دي. ځینې راپورونه چې د دفاع وزارت تر اوسه نه دي تایید کړي وایي چې الوتکه ښایي په وزر کې د یوه تخنیکي عوارض په خاطر لویدلې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکرې رپورت ده. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه وخت ترلاسه کوي، خو د سنا مجلس به تر هغه مخکې د کابینې د وزارتونو لپاره د نومول سوو کسانو ارزونه پیل کړي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن وایي دیموکراتان د ټرمپ لخوا پر نومول سوو وزیرانو ډېرې سختې نیوکې لري، خو په یوازې سر یې ردولی نه سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
I think it's going to be one of the great cabinets ever.
Donald Trump خپل کابینه کې د تصدیو او شرکتونو اجرایی رئیسان، پخوانی نظامی چارواکي، محافظه‌کار سیاستمداران او داسي دولتي مامورین راټول کړي چې د آزاد مارکیټ پلویان دي.
I'm a businessman.
تر ټولو ډیره توجه د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول شوی ریکس ټیلرسن جلب کړی ده.
My relationship with Vladimir Putin.
د ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې 15 کاله پخوانی دي. هغه پوهیږي چې زه یو سوداګر یم او زموږ شرکت په روسیا کې ډیره زیاته سرمایه گذاری کړې ده.
د سنا په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دیموکرات کریس کونز وایي تر تاییدولو مخکې له ټیلرسن څخه ډېرې پوښتنې لري.
جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه د ښاغلي ټیلرسن څخه د نوې او پخوانۍ دندې ترمنځ د تضاد پوښتنې لري. ولادیمیر پوتین او د روسیې سره د هغه د ډېرو پخوانیو اړیکو پوښتنې لرو او د یو ډیپلومات په توګه د امریکا د ګټو د خوندي ساتلو څومره وړتیا لري.
د کابینې د تایید ځینې استماعي غونډې به ډېرې جنجالي وي او دا به د ټرمپ او د کانګرس د اړیکو لمړی څرک وي. جمهوري غوښتونکي اکثریت یې د ټرمپ پر انتخابونو خوښ دي.
تر اوسه کابینې ته نومول شوي کسان ډېر عالي دي. هغه کسان چې موږ یې پیژنو زه مطمئن یم چې تایید بشي
او جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. نو که یو موټی وي د ټرمپ ټوله کابینه به تایید کړي، خو دیموکراتان چې اقلیت دي او په یوازې ځان د هیچا مخنیوي نشي کولی، هغه به په اجتماعي غونډو کې په دې تمه پاره اون کې پوښتنې وکړي چې څو تنه جمهوری غوښتونکو ته د مخالفت کولو قناعت ورکړي. دیموکراتان وایي اساسي قانون سنا ته د کابینې په تشکیل کې د سلا ورکولو او موافقې حق ورکړی دی او دوی دا یو جدي مسؤلیت بولي.
د اجرایه او مقننه ارګان ترمنځ د واک ویش د امریکا د ولسواکۍ یو ډېر مهم اساس دی.
او د دوو دریو جمهوري غوښتونکو له مرستې پرته دیموکراتان د ټرمپ د خوښي د کابینې مخه نشي نیولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټه. د ولسمشر اوباما دوره د امریکا د څلور څلوېشتم جمهور رئیس په توګه پای ته رسیږي. د سرویګانو له مخې هغه د محبوبیت تر ټولو لوړه درجه لري. په سلو کې نه 50 کسان د هغه دوره شبولي، خو په دې کې د جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ په وړاندې د هیلری کلینټن حیرانوونکې ماته هم شامله ده. ټرمپ لوړه کړې ده چې د اوباما ډېرې پالیسۍ به فسخ کړي. د سپینې ماڼۍ څخه د خبریالي سیدنی سن رپورټ به نسیم ستانیزی تاسو ته وړاندې کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د باراک اوباما په ملتیا له پارل هاربر سیمې څخه د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د لیدنې له وجې غوسه شوی
ده.
زه غواړم ټینګار وکړم چې په هغو کلونو کې جاپان په چین او نورو آسیایي ګاونډیو یرغل وکړ. د زیان رسوونکي او قرباني ترمنځ بیا په خلاینه هغه مهال رامنځته کېدای شي چې زیان رسوونکي په صداقت او اخلاص د زیان په اړه فکر وکړي، یوازې په دغه صورت کې په خلاینه واقعي او د اعتبار وړ وي.
د 1971 کال د ډسمبر په منیټه د جاپان جټ الوتکو په پارل هاربر کې د امریکا پر پوځي اډو بمباري وکړه او په دې توګه متحده ایالات اړ شول چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه واخلي. له پارل هاربر سیمې څخه د لیدنې پر مهال د جاپان صدر اعظم ژمنه وکړه چې هیواد به هیڅکله بیا جګړې ته مخه نه کړي. خو د چین حکومت له جاپان غوښتي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پر چین د جاپان د یرغل له امله توبه وواسي. پر همدې حال چین د جاپان د هغه اقدام غندنه کړې چې له مخې په تایوان کې د خپل غیر رسمي سفارت له نوم سره د تایوان نوم زیات کړی دی.
زغړم
ټینګار وکړم چې چین د تایوان په اړه کلک او واضح دریځ لري. موږ د هر هغه اقدام کلک مخالفت کوو چې له مخې څوک واحد چین او واحد تایوان نه چین او تایوان سره جلا کول غواړي. د تایوان په مسلې کې د جاپان د اقدام له امله شدیداً ناراضه یو.
چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي، خو تایوان یو مستقل هیواد په توګه عمل کوي. د نړۍ د ډیرو نورو هیوادونو په څیر جاپان هم له تایوان سره غیر رسمي اړیکې پالي، په داسې حال کې چې له چین سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسې مخکې رپورټ د متحده ایالاتو د هوایي ایالت ته د جاپان د صدر اعظم د سفر په اړه واوریدلی، خو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې د ولسمشر اوباما دوره د امریکا د څلور څلویښتم جمهور رئیس په توګه پای ته رسیږي. د سرویګانو له مخې هغه د محبوبیت تر ټولو لوړه درجه لري. په سلو کې نه 50 کسان د هغه دوره شبولي، خو په دې کې د جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ په وړاندې د هیلری کلینټن حیرانوونکې ماته هم شامله ده. ټرمپ لوړه کړې ده چې د اوباما ډېری پالیسۍ به فسخ کړي. د سپینې ماڼۍ څخه د خبریالي سیدنی سن رپورټ به نسیم ستانیزی تاسو ته واوروي.
باراک اوباما لومړنی افریقایي الاصل امریکایي ولسمشر دی. هغه د امریکایانو تصور په دې اړه چې څوک د سپینې ماڼۍ د ګټلو مستحق دی بدل کړ.
که هر څوک په دې کې شک لري چې امریکا هغه ځای دی چې هر څه پکې ممکن دي، یا دا چې آیا زموږ د ماسیسینو تصور لا ژوندی دی، او یا ورسره زموږ د دیموکراسۍ د قوت په اړه پوښتنې وي، نو په دې شپه به هغه ته ځواب په لاس ورغلی وي.
امریکایان د اوباما ستاینه په دې کوي چې د خپلو دواړو لونو ښه پالنه کړې ده، که څه هم د هغه له یو لړ پالیسیو سره موافقه نه لري.
Perhaps more than Kyle bal har ulas mashrna hagh da khpal korani jwan aw da khpal masuliyatuno tarmanz kh tawazun satalaywi aw da kar asana na dai.
Obama da khpal jumhuri riyasat la awwal urazina padi tamarkuz wakal che Osama bin Laden adalat tarawali da al qaida mashr da pkhwani ulas mashr Bush pa dawran ke zan pat wasatalay sho. د 2012 کال د می په دویمه د یک شنبه په ماخام نا وخته اوباما د امریکا خلکو ته وویل
Tonight I can report to the American people and to the world.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې اوسامه بن لادن د القاعده مشر د متحده ایالاتو په عملیاتو کې ووژل شو. دا هغه ترګر وو چې د زرګونو بیګونه ماشومان او خزو او نارینه په قتل کې مسول وو.
دا ولسمشر اوباما له غستر برینه ورسته ډیر ژر د سوریې خونړۍ کورنۍ جګړه په 2012 کال کې د اگست په 28مه پیل شو. او هغه د سوریې ولسمشر ته یو خبرداری خپور کړ چې تاثیرات تر ډیره پورې پر اوباما پاتې شول
موږ د اسد رژیم او په سیمه کې نورو لوبغاړو ته دا واضح کړله چې زموږ لپاره سره کرښه دا ده چې دا ووینو چې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د بدو خلکو لاس ته ورنشي یا له یوه ځای نه بل ته انتقالیږي او یا استعمال نشي
A whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized.
خو څارون کو ویل یو کال وروسته د اسد رژیم تر زرونه زیات کسان په سرین غازو وژل خو د توقع خلاف امریکا په خپل پوځي قوت ځواب ورنکړ په کورنی ډګر کې نژادي پیښې زیاتې شولې د افریقایي امریکایانو په یو کلیسا کې نه تنه پر ډله ییزه توګه د یو ټوپکوالا لخوانه د 2015 کال د جون په میاشت کې وژل شول د قربانیانو د کورنیو زغم چې ټوپکوالای وباخ پر ولسمشر اوباما اغیزه وکړله او هغوی یې وستایل په نړیوال سټیج کې اوباما په برما کې له آنګ سان سوچی او په کیوبا کې په هوانا کې له میشل اوباما سره وګرځید هغه ځکه له خپلو پخوانیو پالیسیو نه تیر شو چې د راشه درشه لپاره تاریخي لاره خلاصه کړي ولسمشر اوباما وویل که څه هم د ده د ولسمشرۍ دوره مخ په خلاصېدو ده خو د ځوان نسل د مشرتابه لپاره چې هغه کومې شبکې په ټوله نړۍ کې جوړې کړي دي هغه اوس پیل کیږي
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
او د هم د دې خبرونې بل رپورت میندې وایي ځکه یې په ماشومتوب کې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکې ورکړي چې آیندې ته یې پام کوه او اوس په دې خوشحاله دي چې سالم بچان لري خو پر هغو میندو چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي غږ کوي چې باید اولادونه سالم وروزي په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري
یو شمیر میندې د خپلو اولادونو د سالم رالویدو په خاطر ستونزې ګالي دوی وایي چې هغوی یې د ژمي په یخنۍ کې په کیلومترو لرې فاصله د دې په خاطر کلینیک ته وړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د هغوی راتلونکی روښانه او سالم وي ګلالۍ رحیم د قندوز هغه اوسیدونکي ده چې زامن یې په لوړو پوسټونو کې دندې لري هغه وایي چې په هغه وخت کې ډېرې کمې میندې په دې پوهېدې چې د پولیو څاڅکي د دوی ماشومانو ته څه ګټه رسوي نوموړی زیاتوي چې د دې همغو سختیو رنګ راوړی او ټول اولادونه یې سالم رالوی شوي ځکه چې هر یو ته یې پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي دي
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي یوه هغه کورنۍ ده چې خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي او بله هغه کورنۍ ده چې ماشومانو ته هیڅ واکسین نه ورکوي هغه زیاتوي چې د کورنۍ او فکرونو روښانول پکار دي چې سالمه ټولنه ولرو
د بعضی کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په کېبال کې مسولیت پذیر دي او بعضی مور او پلار دي چې مسولیت پذیر نه دي په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي دا په دې معنا ده چې دوی د خپل کورنۍ فعال او اکټیو ساتي، او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسؤلیت پذیر نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آینده په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډیره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالمالک چې نوی ځوان دی، په دې خوشاله دی چې کورنۍ ورته ټول واکسین تطبیق کړی دي. هغه زیاتوي چې د اوس ځکه سالم دی چې پلار او مور ورته د پولیو څاڅکي ورکړي.
زه د خپلې کورنۍ څخه ډیره مننه کوم چې دوی ماته ټول کوم واکسین چې دی په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړی دي. زه دا د یو سالم کس یم او د دې هوډ لرم چې خپلې ټولنې ته به خدمت کوم، او د ټولو هغه کورنۍ څخه زه دا غوښتنه کوم چې په خپلو ماشومانو باندې واکسینونه تطبیق کړي. د ما پلار ډیر په د واکسین په کولو باندې ټینګار کوي، او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږي ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا هر چا خپل مسؤلیت دی، که غواړي ټولنې ته یو سالم کس وړاندې کړی وي نو باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي، کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کېږي. د هر کورنۍ مشر باید چې په دې باندې ټینګار وکړي، که غواړي چې یو داسې کس یې ټولنې ته وړاندې کړی وي چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېږي، نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
د ماشومانو د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو د صحت خیال وساتي، د کمپاینونو پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي، او د پولیو د شک پر وخت روغتون ته یوسي. گل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی مرکته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د هغه پریکړې دفاع وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسرایلو په ضد پریکړه لیک ویټو نه کړ. هغه یو ځل بیا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د دوو دولتونو د جوړولو لاره تر ټولو غورو نور غوره وګڼله. دا چې جان کیری ولی په داسې وخت کې چې د اوباما د حکومت تر یوې میاشتې کم وخت پاتې دی دا وینا وکړه، او دا د منځني ختیځ د سولې په بهیر څه تاثیر لري، نو ما شافی سردار دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو د کارپو او ژورنالیست واحد فقیری سره مرکه کړې ده. محترم واحد فقیری صاحب، اول خو ولی دا وینا په داسې وخت کې وسوه چې صرف څو هفتې د اوباما د ادارې د وخت ختمېدو ته پاتې دي؟
اول خدا دی چې د اوباما او د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو رابط له ډېر وخت سره خراب دي، شخصي رابط سره خراب دي. او په دغه اوسنی جنجال چې پېښ شو، هغه پېښ شو چې لکه تاسو چې هم وویل په خپل مقدمې کې، متحده ایالاتو هغه پریکړه ویټو نه کوي چې پر اسرائیلو باندې د دې الزام لګوي چې په غربي ساحل کې او په بیت المقدس کې غیر قانوني ناقلین ولولي او هلته یهودان میشته کوي، او دغه مخنیوی باید وکړي. دا کار باید ونه کړي. په دغه رابطه کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو فیصله صادره کړله، او د اسرائیل تمه دا وه چې متحده ایالات باید دا ویټو کړي، مګر د اوباما حکومت دا تصمیم نیول دي چې دا کار ونه کړي، او دا ویل دي چې دا د سولې دپاره خطر دی او د دوو دولتونو د جوړولو دپاره خطر دی. په دغه اساس رابط نور هم خلافیږي، که څه هم رابط د ډېر پخوا څخه د دغو دوو رئیسانو ترمنځ ښه نه وه.
بله فقیری صاحب، راوسو چې د دې وینا تاثیر به څه وي، تاسو څه فکر کوئ چې دا به په اوږد مهال کې د امریکا او اسرائیلو په روابطو تاثیر ولري؟ ولې چې د امریکا منتخب جمهور رئیس د امریکا د اوسنۍ پالیسۍ سره موافقه هم نه لري؟
زه فکر کوم د دوی زیات تاثیر به ونه لري، ځکه د دې حکومت سره یو میاشت څو شل ورځې پاتې دي، او خلاصېږي. او د ټرمپ د راتګ سره ځکه اوس چې په خپل ټویټ کې هم ویل دي چې زه راسم روابط به بل ډول وي، او اسرائیل لا هم تشویق کړی دي. زه فکر کوم د ټرمپ د راتګ سره به د روابط متحده ایالاتو او د اسرائیل لا پسې ښه شي، او اسرائیل ته به د وهلو ټکولو نوره زمینه هم مساعده شي.
آیا د دوه هیوادونو د جوړولو نظر تاسو ته عملی بریشي او څومره د اسرایلو لخوا د نوو کورونو جوړول د سولې په لاره کې خنډ جوړوي؟ او که د کورونو جوړول دغه دوام پیدا کړي نو د دوه دولتونو طرحه به فقیر صاحب عملي سي؟
اوس هم د دوه دولتونو طرحه تقریبا د جدي خطر سره مواجه ده. اسرائیل وجه ته اصلا کم پابندي نه شي او په متواتر شکل سره هم په غربي ساحل کې او هم په بیت المقدس په شرقي بیت المقدس کې کورونه جوړوي. د یهودان نقل یهودان هلته مشته کوي او د ټرمپ د راتګ سره خو ټرمپ خپل هم ویل دي چې اسرائیل ته به اجازه ورکړي چې خپل پایتخت و بیت المقدس ته یوسي. د دوو دولتونو د جوړولو خبره اوس ډېره بعیده ډېره لیرې ښکاري او زه فکر نه کوم چې دا ژر بیا راژوندي شي.
بله، او یو بل سوال چې تاسو په خبرو کې مخکې تاسو ویل چې د اسرائیلو او فلسطینیانو روابط په خوا هم سم نه و، دا ولې؟
په اسرائیل د دې په ډېر وخت کېږي چې د په منځني ختیځ کې د عراق او د سوریا د جنګ په خاطر ځکه د دوی څخه فوکس دي څه سوي دي د فلسطینیانو له غمونو او د دې څخه فوکس دي څه سوي دي فوکس ټوله پر سوریا او عراق باندې دي. په متواتر ډول سره په غربي ساحل او په شرقي بیت المقدس کې دغه ناقلین ولولي یهودي ناقلین ولولي او د فلسطینیانو مزکی غسپیږي مزکی ځینې خپل کیږي شارونه کوچني کیږي لارې له منځه څخه دي. یعنی ډېر بد حالت دی تقریبا معاصره دي ټول خلک فلسطینیان معاصره دي او روابط هم په دا خطر ورځ په ورځ نور هم خرابیږي، تشدد زیاتیږي، بدګماني زیاتیږي.
بله، ډېره مننه محترم واحد فقیری صاحب چې زموږ سره مو په لنډ وخت کې مرکه وکړله. سلامت اوسئ.
او سم د مهمه خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وی یوازې د افغانستان حکومت کولای شي چې د تورو لیستونو نه د طالب مشرانو د نمونو د حذفولو غوښتنه وکړي. روسي ویلې دي چین، روسیا او پاکستان به د بنزینو د لیستونو نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو په لری کولو کې همکاري وکړي. په ترکیه کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هغه څرګندونې په سختو ټکو رد کړلې چې وایي تایید شوي شواهد ورسره شته چې ښیي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو داعش سره مرستې کړې دي. په انقره کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د امریکا حکومت د داعش سره مرستې نه کوي او نه هم دا ډله جوړه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د منځني ختیځ په حقله د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری پالیسي لویا مایوسی ده. نتنیاهو هوډ وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د غندلو نه وروسته د حالاتو د کنټرول لپاره به د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره په ګډه کار کوي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې حل لار د جدي خطر سره مخ ده. امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر پر روسي اقتصادي بندیزونه لګوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دی راپور لمخې سپینماني په دې بحث کې چې څنګه او څومره په چټکۍ سره پر روسي د جمهور رئیس بارک اوباما دغه فرمان لمخې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې تیر کال صادر کړی. د ښاغلی اوباما د حکومت موده په څو ونی کې پای ته رسیږي. حکومت اوس کوشش کوي چې په همدې موده کې اقتصادي بندیزونه وضع شي. د اسلامي دولت یادایش د ډلې پلویانو د رخصتۍ په ورځو کې د بریدونو خبرداری ورکړی. یوه ډله چې د اسلامي دولت یادایش ملاتړ کوي د خپل پلویانو نه غوښتي دي چې د کرسمس په رخصتۍ کې د اروپا کې په روغتونونو او مارکیټونو بریدونه وکړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه ټیم چې په تورې بهیري کې د لویدلې الوتکې پسې ګرځي د الوتکې یو بل ثبت کوونکی ماشینې هم پیدا کړی.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یوه. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه څلور. په هرات او جلال آباد او غزني کې به نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن باران وسي او په خوست کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.